دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 24مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې به واوري چې په هنګو کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. په خپرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې یو ځانمرګي برید 15 تنه وژلي او 15 ویشي جوبل کړي دي. ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شوې دي. په لیبیا کې د کرنل قذافي ځواکونو په تازه بریدونو کې یو شمېر ولسي خلک وژلي دي او نن به د هند او آسټرالیا ترمنځ د کوارټر فاینل لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل: د صوبا خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې یو ځانمرګي برید 15 تنه وژلي او 15 ویشي جوبل کړي دي. دغه برید د هنګو په یو تانه شوی دی. د مشال خبریال غلام غوث یې تفصیل راکوي.
په هنګو کې د پولیسو په وینا د چاودونکي موادو څخه یو ډک ګاډی د دوابې د تانې د گیټ سره یو ځانمرګي برید کوونکی جنګولې دی چې پکې د پولیسو په وینا د یو پولیسواله په شمول 15 تنه مړه او 15 ویش جوبل شوی دي. زخمیان د هنګو ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال او د ټل سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوی دي.
بلخوا د مشال خبریال عمر دراز وزیر خبر راکوي. د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک په یو پوزي کیمپ نامعلومه وسلوالو لخوا راکټي بریدونه شوي دي، خو کوم ځاني زیان پکې نه دی رامنځته شوی. د بلوچستان صوبې د کوټې ښار په بیلابیلو برخو کې تیر ماښام درې راکټي بریدونه شوي چې پکې څلور تنه وژل شوي او 14 نور یې جوبل کړي دي. دغه مرګ جوبلا زیاتره د ښار په سریاب سیمه کې رامنځته شوې ده. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس انسپکټر هم شامل دی. د دغه بریدونو پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو اکثره د داسې بریدونو پړه په تیر وخت کې بلوچ وسلوالو ډلو منلې ده. د دغې پیښې ژوبل تنان د کوټې سنډیمن روغتون ته وړل شوي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي بیګا د شپې په باړس د باړې سیمې په اکاخېلو کې یو بل سرکاري های سکول په بمونو سره تباه کړل شوی دی. د خیبر نه فرهاد شنواره.
د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو ولې د سکول ودانۍ په مکمله توګه راپرېوتې ده. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې په دې سیمه کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر 14 ورسېده او لا هم په دې سیمه کې د سکولونو د الوزولو لړۍ دوام لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي، چې دا شان جنگ او سیلاب ځپلو سیمو کې دا د خلکو لپاره ګرانه ده په ارزان نرخونو خوراکي شیان ترلاسه کړي. د پاکستان لپاره د خوراک نړیوال ادارې مشر والف ګینګ هربینګر په جنیوا کې ویلي د پاکستان حکومت غنم اخلي او بیا دا شان د غنمو ریټونه په مارکیټ کې کنټرولوي، چې د 2009 کال راهیسې خاص کر د غنمو او نورو خوراکي توکو ریټونه زیات سیوا شوې دي، چې دغه د یو عام کس لپاره ګرانه ده په خپلو لږو پیسو کې د خپلې کورنۍ ټول خوراکي ضرورتونه سرته ورسوي. د امریکای یو عدالت هغې امریکایي پوځي ته د 24 کالو قید سزا اورولې ده چې دای منلی هغه د خپلو څلورو ملګرو سره داسې پلان لرلو چې عام او بې وسلې افغانان ووژني. پوځي جج د فیصلې پر وخت وویل عدالت دغې پوځي جرمی مارلاک ته د عمر قید سزا ورکوي او په پیرول د ضمانت حق هم لري، خو له دغې لپاره به اپیل کوي. 22 مارلاک په هغه پوځیانو کې شامل دی چې په افغانستان کې د عامو خلکو د وژلو لپاره یې پلان جوړ کړی وو او په جنګي جرمونو کې هم ککړ پاتې شوی دی. مارلاک په کندهار ولایت کې په تیر کال کې درې عام وګړي هم وژلي وو. په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو د برتانی یو پوځي مشر وایي د لیبیا هوایي پوز اوس ته دوی مقابله نشي کولی او په میدان کې نه ښکاري، خو رپورټونه وایي د کرنل قذافي ځواکونو په مصراته ښار کې د حکومت مخالفه ډلو په یو روغتون د ټینکونو د لارې حملې کړي دي، چې د دغې ښار اوسیدونکي وایي ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي دي. د مخالفه ډلو یو بیان وایي په مصراته کې په تازه بریدونو کې 14 او په زندان سیمه کې د 2 کسان وژل شوي دي. بلخوا د نیټو هیوادونو یو شمېر مشرانو د بلجیم په برسلز کې د لیبیا په تازه صورتحال خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي د لیبیا په اړه یې واک نیټو ته سپارلی دی. دا زیاتوي
Now, of course, challenges remain so long as Gaddafi continues to direct.
اوس هم په لیبیا کې چیلنجونه موجود دي تر څو چې قذافی په واک کې وي او خپل ځواکونه ته دا وایي چې هم په خپل خلکو حمله وکړي نو ځکه امریکا به کوشش کوي چې عام خلک بچ کړي او موږ به د دې مشن پوره ملاتړ کوو او ځکه موږ د لیبیا په اړه واک او کنټرول ناتو ته ورکړو. په جاپان کې چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د سکلو په اوبو کې د تابکاری له امله داسې مادې شاملې شوې دي چې د خلکو او خاص کر ماشومانو صحت ته زیات نقصان رسولی شي. په فوکوشیما کې کارکوونکي اوس هم په دې کې مصروف دي چې په دغه سیمه کې د بجلی نظام پر ځای کړي او دا شان زر تر زره اټومي بټۍ یخې کړي چې اوس هم ترې تور لوګي روان دي. او وروستی خبردار چې نن به د هند په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه کیږي. کچره هند دا میچ وګټونو سیمی فائنل به د پاکستان او هند ترمنځ راځي. پرون پاکستان د ویسټ انډیز نه کوارټر فائنل وګټو او دا شان سیمی فائنل ته ورسید چې په پاکستان کې پرې خلک جشن او خوشحالي لمانځي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ځانمرګ برید په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. د هنګو کمشنر د پیښې په اړه وایي په کوټه پنځ شار کې نامعلومه کسانو درې راکټونه توغولي چې څلور کسان مړه او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. یو ژوبل تن د پیښې څه داسې حال بیانوي:
څه چې راښکته سوله ما خو هیڅوک میدان ته نه راتله. نارې مې ډېر جوړګن د ماکه ډېره په زور واله د موږ سره موټرو د موټر بېخي سروای سروای.
او په کراچی کې د اخوډب لړۍ روانه ده چې په ترڅ کې په تازه پیښو کې 15 نور کسان هم وژل شوي دي. زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري ګران اوریدونکو راځو خپل لومړی راپور ته. نن د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د یو ځانمرګ برید په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ځانمرګ برید کوونکی خپل موټر د پولیس سټېشن له ودانۍ سره وجنګوي. نور حال د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل دې راپور کې راکوي.
د هنګو په دوابه کې یو ځانمرګي بریدکوونکی د بارودو څخه یو ډک گاډی د دوابه د تانې د گیټ سره جنگولې دي چې د پولیسو په وینا پکې تر دې دمه 15 تنه مړه او 25 ژوبل شوی دي. په مړو کسانو کې یو پولیسواله او سلور عام وګړي دي. پولیس چارواکي زیاتوي چې د چاودنې له امله شاوخوا ودانو او دوکانونو ته هم زیان رسیدلی دي او په ژوبلو کسانو کې د پولیس سره سره عام وګړي هم شامل دي. په دې لړ کې د کوهات ډیویژن کمشنر خالد خان عمرزی مشال ریډیو ته وویل: خالد خان عمرزی نمی چکل پختنه اوخړه چې د خیبر پختونخوا په سویلی ولسوالو کې ولی امنیت نه پزای کیږي. نو هغه وویل بم ډیسپوزل سکواډ د وینا مطابق په دې چاودنه کې 1.5 کیلوګرام چاودونکي مواد کارول شوی دي او د برید لپاره د سپین رنګ یو ډبل کیبن پیک اپ استعمال شوی دی. جوبل شوی کسان د ټل سی ایم ایچ هسپتال او د هنګو ډیسټریک هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوی دي او د برید لپاره د سپین رنګ یو ډبل کیبن پیک اپ استعمال شوی دی. ټول سیمه امنیتی ځواکونو په خپل ولکه کې اغستري ده او زی په زی د لټون عملیات پیل کړی دي. او په دوابه کې امدادي کاروایان د انتظامی او ځایی ولس په مټ روان دي. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ هم د دوابه د تانې یو پولیس ګاډی وسلوالو په یو بمی برید په نښه کړی و چې پکې شپږ پولیسواله جوبل شوي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا له هنګو څخه ځو د کراچی پر لور. په کراچی کې هم د اخوډه په بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. په دې ښار کې له یوې مودې راهیسې د اخوډه لړۍ روانه ده چې په ترڅ کې یې د سیاسي او مذهبي شخصیاتو سربیره عام کسان هم وژل کیږي. نور حال له کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو څوارلس ورځو راهیسې شروع شوو د خوډب پیښو لړۍ دوام لري. د خوډب په تازه پیښو کې د ښار په مختلفو برخو کې تیره شپه او نن سهار 15 نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د قید آباد تاڼۍ پولیس چارواکي ملک امیر مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه کسان وژلي او درې نور یې جوبل کړي دي. دی وایي د قید آباد شرافی ګوډ په سیمه کې دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دوی د پیښې له ځایه مړه موندل شوي دي. موږ وژل شوو تنانو جسدونه جناح هسپتال ته وړي دي. تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندلوي نه ده شوې او نه دا معلومه ده چې دوی د کوم سیاسي یا مذهبي ګوند سره تعلق لري یا نه. دا به وروسته معلومه شي. اوسمهال پلټنې دوام لري. هلته بیا د ښار په رنچوړ لاین سیمه کې په یوه ورته پیښه کې د مذهبي ډلې سنی تحریک غړی عبدالجبار د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی. د ښار په کډه مارکیټ او کجور بازار سیمو کې هم دوه کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د ښار د سوداباد پولیس وایي چې تیره ورځ د ملیر کالابوډ په سیمه کې د نامعلوم لوري څخه د راکټ مرمۍ توغول شوی چې له وجې یې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی خو د سیمې د یو جومات دیوال نړېدلی دی. بل لور ته د سیند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په ښاریانو غږ کړی دی چې په ښار کې د امن ټینګ ساتلو په مخه دې د حکومت سره مرستې وکړي. نوموړي ویلي چې کراچۍ کې د بدامنۍ ډېرې وجې دي او د هدفي وجنو نه علاوه فرقیزې نښتې او ژبني تعصبات هم د ښار د بدامنۍ سبب ګرځېدلي دي چې حکومت یې د ختمولو پوره پوره هڅې کوي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، اوس موږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس ځو له کراچۍ څخه د کوټې پر لور. په کوټه کې درې توغندۍ توغول سوي چې په کې څلور تنه مړه او شپاړس نور ژوبل سوي دي. لومړی برید تیر مازدیګر په څه باندې شپږ بجې او نور بیا تر دې لږ وخت وروسته رامنځته شول. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د کوټې په بیل بیل سیمو کې له نامعلومه ځای څخه درې راکټې توغول سوې او د شلو په شاوخوا کې کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. تېر ماښام په څه وخت کې د سریاب سړک په شمول په ځینو نورو برخو کې راکټې بریدونه وسوه، خو مرګ ژوبله یوازې د سریاب په سیمه کې رامنځته سوه. په دې پیښه کې یو ځوان چې ژوبل سوی و له مشال سره داسې خبرې وکړې.
زما نوم طاهر خان، د سریا پاټک باندې را روانو. دمکه وسه دمکه بعد بیا زما ډول تر خوښ بینه را روانه وله. هغه زه په خپل راکشه دوسم په غسه بیا مو فیم بولنس کې واچل. بیا زل بیا زه لار نه پوسو چرالم. بیا زه په خپل په وښ کرالم بس بیا وستم په سپټل کې. یاره زه چې راکشه تاسو ما خو یې سوک میدان ته نه راتله. ناریم ډیر جوړګه غټي می سوک میدان ته نه راتله. دمکه ډیره په زور وله. دا مو سره موټرو د موټر بیخي سروای سروای.
د دې پیښې ټول مړه او ژبل سوي کسان یې په سمدستي توګه د کوټې سنډیمن روغتون ته راورسول. په روغتون کې مې له پولیس سرجن ډاکټر نورخان څخه د همدې مړو او ژبلو کسانو په اړه وپوښتل.
تقریبا شپاړس کسان پکې زخمي دي او څلور کسان د دنیا سره ولاړ دي. سیریس تقریبا اتلس کسان سیریس دي پکې. سو واړو غټ کسان مړه او مړو کې یو شپاړس فولس کال الک دي. یو پولیس انسپکټر دی او دوه چې دنه دلبندین بلوسان دی چې راګیره دي. اگر نور معمولی زخمیانو لکه اتلس پکې لسیریس زخمي
لدی سره د پولیسو یو مشر له رسنیو سره په خبرو کې وویل د راکټي بریدونو هدف څرګند نه وي. د عامو خلکو د ګڼې ګوڼې له امله ورڅخه دومره مرګ ژوبله رامنځته سوه. د پولیسو همدې مشر محمد داود جونیجو زیاته کړه،
ټوټل جو ہے اپنا وہ تین جو ہے راکٹ جو ہے اپنا فائر ہوئے ہیں ایک دو ہوا
ټول درې راکټ توغول سوي دي. یو په چمن پټک کې په یو کور لګیدلې، بل په محله عبدالخالق کې لګیدلې او یو په سریاب سړک چې دغه مرګ ژوبله پکې رامنځته سوه. ټول راکټ یې له بیل بیل سیمو څخه توغول سوي او ترمنځ یې دوه دوه یا درې دقیقې وخت
وخت.
د یادونې وړ ده چې تېر ماښام په کوټه ښار په داسې حال کې راکټي بریدونه وسوه چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر دلته هم د پاکستان قومي ورځ لمانځل کېده، خو مخکې تر دې هم اکثره وخت له نامعلومه ځای څخه همداسې راکټي بریدونه کېږي چې اکثره یې پړه بلوڅ وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور. له پاکستان څخه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي، په دې هیواد کې مذهبي او سیاسي ډلو اسلام د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره کارولی. په مقاله کې د شریعت د دیت یا خونبها د ورکړې د اصولو تر مخه د ریمن ډیویس د پریښودلو د کیس مثال راوړل شوی دی. دغه مقاله زموږ همکار بشیر ګواش لوستی او مهم ټکی تاسو ته در اوروي.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې فصیح زکا لیکي، په دې حیران دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي ګوند او نورې ډېرې ډلې چې ځانونه د اسلام مدافعین بولي، د ریمن ډیویس په کیس کې د شریعت د کارونې خلاف دي. لیکوال وایي چې دا ډلې اسلامي شعرونه یوازې د موقع په مناسبت او هغه وخت کاروي چې یو ځانګړي هدف ته په ځان رسول غواړي. لیکوال زیاتوي چې دوی ته مشکل ده دا خبره تشریح کړي چې د ریمن ډیویس کیس پریکړه چې د خونبها یا دیت په ورکولو سره وشوه، ولې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. په مقاله کې راغلي چې د توهیني رسالت د قانون د موجودیت له وجې په ډیرو خبرو بحث نشي کېدلی، او هم دغه وجه ده چې اکثره بحثونه د خدای خلاف بلل کېږي. لیکوال زیاتوي چې دا ډلې په خپلو کې هم په خبره سره نه سلا کېږي. که ملګرو یې ورته وویل چې د ستونزو حل یوازې په خلافت کې دی، نو بیا په دې خبره سره نه جوړیږي چې خلیفه به څوک ټاکي. کېدای شي دوی ووایي چې خلافت به د مذهبي مشرانو لخوا پر مخ وړل کېږي، خو دوی بیا د دغه مشرانو په ټاکلو هم سره اختلاف لري، ځکه چې پوښتنه به دا وي چې څوک او د کومې فرقې خلک پکې واخیستل شي. په مقاله کې راغلی چې کله دې ډلو وپوښتل شي چې آخر په کوم سیاسي سیستم یې سلا راتللی شي، نو دوی د نظریې یا سیستم په لحاظ جواب نشي ویلی، بلکې یوازې په نارو پای. لیکوال فصیح زکا د اکسپرس ټریبیون په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې د اسلام دعوه لرونکي دا ډلې د ریمن ډیویس په کیس کې د شریعت د استعمال په اړه وایي چې دا په ځمکه کې د فساد د خورولو په معنا ده. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د ټی وی قربانو یو دم د ایس ای، پاکستان مسلم لیگ نون ډلې او پوز په اړه خبرې شروع کړي. دا هغه ډلې دي چې د ریمن ډیویس په خوشی کولو کې مرسته کړې وه، او د لیکوال په وینا هم دا وجه ده چې د ځان نه د پام اړولو لپاره پوز په ډرون بریدونو ډیر احتجاج کوي. لیکوال وایي د پاکستان اسټابلیشمنت کلونه کلونه په خپلو عوامو د دې لپاره کار کړی چې د دوی د نظریاتو سره دی همدردی ولري، خو اوس داسې ښکاري چې دوی په خپله د همغه خلکو سره لاس او ګریوان دي چې دوی یې ذهنونه ور جوړ کړي وو، او همغه کیږي چې وایي څه کوي هغه به ریبي.
بشیر ګواشو چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون مقاله تاسو اورول چې په کلکل سی و، په دې هیواد کې مذهبي او سیاسي ډلې اسلام د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره کاروي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوسو برته د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د یو دیرشمو کاملو بو تر بریالۍ دستوري ورسته اوس اته تلويشتم کامی ټیبل ټینس چمپینشپ یا اتلولي پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا سینیئر سیکرټری وایي دنیا ته ښکاره سوه چې په پښتونخوا کې اوس امن دی، او دا چې پښتانه هم امن خوښوي. په دې حق له څه امنیتي ګامونه پورته کول شوي دي، نور حال به له پېښور څخه د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان په دې راپور کې واورو.
خیبر پختونخوا کې تیر کال د یو دیرشم قومي لوبو کامیابی سره د کېدو ورسته اوس اته څلویښتم قومي د ټیبل ټینس لوبو چمپینشپ شروع شو چې پکې د ملک د لرو برنه نارینه او زنانه لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو کې د پنځو وړو صوبو اسلام آباد، قبایلي سیمو نه علاوه د بیلابیلو محکمو لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو پرانیست دستوره کې د خیبر پښتونخوا ستر سیکټري غلام دستګیر مشر میلمه و. په دې موقع غلام دستګیر مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا اوس ته تیرو په وختونو کې نه اوسیږي او نه هغه شان حالات خراب دي، او د تیر کال د یو دیرشم قومي لوبو کامیابۍ سره کیدل او اوس ته ټیبل ټینس چمپیئنشپ لپاره د ټول ملک نه د لوبغاړو ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې اوس دلته کې حالات ډېر ښه دي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټري حنیف اورکزی مشال لیډو ته صدارنګ وویل
د لانډ آرډر او د سیکورټي حالاتو تعلق دی، نو زما په خیال او ان شاء الله دا ټول دنیا ته پته ده چې اوس دې کې ډېر امپروومنټ راغلی دی. هغه شان حالات نه دي چې کم نن یو دوه کاله مخکې وو، او لږ ډېر داسې انسرټینټی خو ټول پاکستان کې بلکې ټول دنیا کې چې موږ خپل یوت او ځوانانو ته سپورټس فیسیلیټیز ورکو او هغه زیات نه زیات سپورټس کې انوالو، بېروزګاره سړی دې نه سبق وي نه سپورټس وي یانګ سړی، نو هغه ظاهره خبره ده چې بیا دا چکم نور ٹینڈنسیز دی دا رانگ ٹینڈنسیز دے طرف تا مائل شی دے سر ان شاء اللہ دا تاثر بم ظاہر شی جرا دا کدا سے حالات دی چن دیس نش کی دے نہ مخ کی مونگا 31 نیشنل گیمز کو آ وقت مونگا خل کو یرول چ دا مکہ و دا او کہ خ مونگا اگ کامیابی سرا دا غی ارگنائز کو او ټول دنیا ته دا میسج لاړو چیرې پښتانه دی یا دیسی مکی فسودین کی خلق اغه نه ٹیررسٹ دی نه ملیٹنٹس دی نه بنیاد پرست دی اغه یو ماڈریٹ خان
نه قبل اسمو سخه راغلی د لوبډلې مشر راحت ګل په دې حق لباندې وویل
دا قسم لوبې په خیبر پښتونخوا او په د قبایلو سیمو کې منعقد کړو ډېر یو خوشاینده خبره ده. په دې چې زموږ علاقې دی خلق وایي چې دته د شرګندۍ د عادت امن نشته دی، خو دې قسمه مقابلو سره چې کم دی په دې علاقو کې به ان شاء الله امن هم راشي خدای کوم بم راشي، او دې سره خو پیغام دې د مونږه دا کو چې عادت امن دی خدای راځي کې مونږه کېږي.
یادونه ورلا چې د لوبو کې ټول یو سل 50 لوبغاړي ګډون کوي چې پکې اویا زنانه او اتیا نارینه لوبغاړي شامل دي. په دې محل دا قیوم سټیډیم نه ګیر چپیرا د امنیت ټینګ امونه پورته کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زمو شغله مشال ریډیو خبري ګران اوریدونکو اوس هم د لوبو په خبرونو کې پاتې کیږو. تیر ورځ د کرکټ د نړیوال کپ لومړی کوارټر فائنل کې پاکستان ویسټ انډیز ته په لسو وکټونو ماته ورکړه. د پاکستان په دغه بریالیتوب باندې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې خوشحالي ولمنځل شوې. د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې دغه خوشحالي په څه ډول ولمنځل شوې، له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان په خپل دې راپور کې حال راکوي.
تیرہ ورځ شیری بنگلہ سٹیڈیم میرپور بنگلہ دیش کی دا کرکٹ ورلڈ کپ لمبے کوارٹر فائنل کے پاکستان ویسٹ انڈیز تا پلس وکٹوں ماتی ورکلا. دین اولان دی ویسٹ انڈیز دا بیٹنگ پا وقت پل 50 اوورونو ہم پورا نکڑل او ٹول لوبغاڑو یو سل 2 منڈے جوڑ کڑے، او دغشان پاکستان ویسٹ انڈیز تا پا بیٹنگ بالنگ او فیلڈنگ ٹول مرحلوں کے ماتی ورکلا. دا پاکستان کرکٹ ٹیم دا گٹوری کارکردگی تا دا سرخار اسلام آباد بشمول دا ہیواد پلر اوبر کے اولس دا کورونو سرا سرا دکانونو پارکونو سڑکونو او سینماگانو کې موجود وو، او په هر یو بالی پل ټیم ته داد ورکولو. دې لړکی د سرخار اسلام آباد په بلو ایریا کې د یو لوی سکرین بندوبست هم شوی وو، چرته چې په زرګاو خلکو چې په کې لوی واړه بوډاګان او زنانه هم شامل وو دا میچ وکتلو. دغه وخت د میچ کتونکو چاچی د پاکستان په حق کې نارې هم وهلې، او د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو دغه ګټوره کارکردګۍ په حق له هلته موجود ځینې کسانو مشال رډیو ته وویل.
ما نوم اسف الله دی، زه دلته انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه اکنامکس فاینانس کې ماسټر کوم. نن 23 مارچ باندې ډېر د خوشحالۍ موقع ده، او پاکستان ویسټ انډیز درمیان پہلا کوارٹر فائنل دی. مونږ ډېر زیات انجوی کوو دلته په بلو ایریا کې. خپل دلته ټول راځي مشوي دي د میډیا والا او منچلې خپل شوق ظاهري. پاکستان دا ون سایډډ گیم آلموسټ وکړو، او مونږ دا هوپ کوو چې په سیمی فائنل او فائنل ته به هم مونږ ټیم کوالیفای
شو. مونږ د بلو ایریا کوم سیکټر سره میچ ګورو، د خلکو چې ډېر جوش مظاهره کوي پاکستان ون سایډډ میچ کې، نو مونږ ته هم امید ده چې پاکستان به سیمی فائنل ہے ان شاء الله. فائنل دا پیغام ورکوم چې پاکستان نے نورا اتفاق کی راشی، او مزید دوی نورا کوشش کی سما اتفاق کی تو نمونگا وہ کامیابی گو.
دا میچ ختم دو او دا پاکستان دا گٹے سمدستی رستو نور تنان نا چی کل دا پختن اوشوا چی دا امنیت پا موجودہ بعد حال کی دا پاکستان کرکٹ ٹیم دا گٹے دا دیو سنگ گوری نو حقو پا جواب کی اویل.
یاسر زیب میں نم دی جی او سٹوڈنٹ ہم ایم بی اے او دا فتح چیز زمون بارا ایز اے نیشن زمون بارا ڈیرا گھٹا خوش خبری دا، چونکہ زمون دور مسائل دو ڈیر دی چھ آئے کی والا والا خوشحالی مجھے بکا چاہوں سیلیبریٹ کروں.
زمانم دے خالد گل زیو وابڑے ملازم ہوا دا میچ اگٹ لیشو مجھے خوشحالی نہیں دی پاکستان تری خوشحالی نہیں دی اور خوشحالی خبر ہے اور انشاءاللہ فائنل بم کر جڑو
دغه وخت ځینې تنانو د پاکستان کرکټ ټیم د میچ ګټلو په خوشحالۍ کې مټایان تقسیم کړل او پټاخې هم وډزولې. دغه وخت د سر خار د ځینې ځایونو نه د هوایي ډزو آوازونه هم اورېدلې شول. د ویسټ انډیز په ضد د پاکستان دغه ګټې باندې د صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف، میا شهباز شریف او نورو سیاسي مشرانو د پاکستان کرکټ ټیم او اولس ته مبارکي هم ورکړې ده او په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې دوی هیله لري چې د پاکستان کرکټ ټیم راتلونکي سیمی فائنل کې هم دغه شان ګټوره لوبه ترلاسه کوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دې هیواد د تعلیم په جشن کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې کچیر ته غواړي بهرنیان له هیواد ووزي نو باید له تعلیم سره مرسته وکړي او د ښوونځیو له سوځولو څخه لاس واخلي. د افغانستان د تعلیم وزیر ډاکټر فاروق وردګ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د تعلیم د وزارت راتلونکي پلان بیان کړی او ویل چې په ټول هیواد کې اوس مهال له 80 لک څخه زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو زیاته کړه اوس هم په یو شمېر ناامنه سیمو کې 4500 ښوونځي تړلي شوي دي چې دوی یې د پرانیستلو هڅې کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل دې راپور کې راکوي.
په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د ولسمشر حامد کرزي لخوا د کابل ښار اماني لیسې په تالار کې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره رسمان تیره ورځ پیل شو. ولسمشر کرزي په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ښوونځیو په سوځولو سره دې خپل اولادونه دې ته اړ نه باسي چې له پردیو سره یو ځای شي. کرزي طالبانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې که غواړي بهرنیان له دې خبرې ولاړ شي نو پرېږدي چې د افغان بچي تعلیم وکړي، د هیواد بچي په خپلو پښو ودرېږي، هلته به نو بیا بهرنیان پر خپله ولاړ شي. کرزي زیاته کړه چې که طالبان خوندي سوځوي دا په دې معنا دی چې دوی د بهرنیانو دوستان دي.
لاره بند سی او دا ملت مرسته ضرورت لري تر قیامت. هر چا چې پوکړي مکتوبونه ورته مسوځي د معرف په واده کې کومک را سره وکړي او ټول لو خبر ټول ښه خبر زموږ بشران دلته ناست دي چې د سوله په لاره کې کوشش کوي، راستي سوله راولي، دا وطن امن کې خوشحاله په دې خپله خاوره کې وو، آزاده خاوره ده، مستقله خاوره ده، خپله خاوره ده، د پردو نه ستا خاوره ده، ستا کور ده، راست ژوند را سره په دې خاوره راست انتخابات وکړه، ځان کاندید که شورا ته، ځان کاندید که سنا ته، ځان کاندید که راست جمهوریت نور غونډې وګټه که خلک رایه ده.
حامد کرزي له هغو هیوادونو چې د تعلیم او تربیې د لوړو زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې وي هم مننه وکړه او په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د معرف وزارت راتلونکی پلان په بشپړه توګه بیان کړ او ویل چې ټول هیواد کې اوس مهال له 8 میلیونو زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. نوموړي نورې بریاوي او پلانونه داسې بیان کړل.
د پوهنې وزارت د پلان له مخې په 1409 تعلیمي کال کې 1000 بابه نوې تعلیمي موسسې تاسیس شي، 200 بابه الحاقي به ابتدایي ښوونځیو ته ارتقا وکړي، 600 بابه ابتدایي ښوونځی به متوسطه او 400 بابه متوسطه ښوونځی به د لیسې درجې ته لوړې شي. همدارنګ په دې کال کې 15300 د عمومي او اسلامي تعلیماتو د موسسو لپاره نوي ټولګي اعمار شي، 40 بابه د ښوونکو د روزنو د الحاقي ودانۍ، 20 بابه د تخنیکي او مسلکي ښوونځیو ودانۍ او 15 بابه د سواد د زده کړې د محلي مرکزونو ودانۍ په اساسي ډول جوړې شي. په نوي تعلیمي کال کې به د 1000 نویو تعلیمي موسسو په تاسیس سره د علمي موسساتو شمېره 14000 ته ورسېږي.
د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ زیاته کړه چې اوس هم په یو شمېر ناامنو سیمو کې 450 ښوونځي تړلي دي چې دوی یې د پرانیستلو هڅې کوي. نوموړي ځینې ستونزې هم وښودلې چې په افغانستان کې د معرف پر وړاندې خنډ دي.
د افغانستان 4.5 میلیونه د ښوونځي د عمر ماشومان پوهنې ته لاسرسی نه لري چې دا شمېر د ښوونځي د عمر د ماشومانو 80% تشکیلوي او دا شمېر په جهان کې د مکتب څخه د محرومو ماشومانو 6.5% تشکیلوي. په ټول جهان کې 85 میلیونه ماشومان دي چې ښوونځی ته دسترسی نه لري، د هغه د جملې څخه 4.5 میلیونه زموږ په ګران هېواد او په 215 ولسوالیو کې یوه مسلکي ښځینه خونکي هم نشته.
د سولې د کمیسیون یو غړی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عربستان کې د طالبانو سفیر حبیب الله فوزی په یادو مراسمو کې ویل چې طالبان نه پخوا او نه هم اوس د معارف مخالف دي او مخالف هم باید نه وي.
د اسلام د مقدس دین تر ټولو زیاده پاملرنه په تعلیم کړي او که قرآن کریم دی نزول ته توجه کو، اولین کلمه سی مزکی تل آسمان را کزا سوی لغا کلمه دی اقرا دا سیغا ولولا.
دا یادوانی دا چه پا افغانستان که پی یوزرو دریسه و نوی خوانیس کال که شاوخوا اتا اشاره 3 میلیون از دکون کل پارا په 4000 خوانزیو که دا 1,90,000 خوان کل خوا دست دکو زمینه برابریگی. نقیب الامتنوال، مشال راژیو، خوست.
ګران اوریدونکو، په پېښور کې د غرمې 1:30 سوې ده. فرخنده وزیر بلند خبر نو واوروي.
د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه یو ځانمرګي بریت 15 تنه وجلی او 15 شی جوبل کړی دی. ملګری ملتونه وای په پاکستان کې د خوراکي توکو بای نور هم لوړی شوې دي. په لیبیا کې د کرنل قذافی ځواکونو په تازه بریتونو کې یو شمیر ولسی خلک وجلی دي او نن بعد د هند او استرالیا ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه کیږي.
فرخنده وزیر و چې تاسو لاند خبرونه اورول ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور. اتحادی هیوادونو د کرنل قذافی د ځواکونو پر ضد د مصراتا شار سره نږدې بریدونه کړي دي. بلخوا رپورټونه وایي د کرنل قذافی پوځونو 14 یاغیان وژلي دي. هلته قذافی پر سرکاري ټلویزیون یو وار بیا د خپل مزاحمت جاري ساتلو وینا کړې ده. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دي اتحادي ځواکونه د قذافی له پوځونو پر ضد په عملیاتو کې ډېر پرمختګ کړی دي. نور حال واشنگټن څخه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا په خپل دی راپور کې راکوي.
د لیبیا څخه د را رسیدلو رپورټونو تر مخه د غربي ائتلافي ځواکونو د پرله پسې 4 شپو د هوایي بریدونو وروسته د کرنل قذافی د پوځ ملا وایي چې ماته شوې. ولې زیاتوي چې د هیواد په لویدیز خارګوټي مصراتا کې 13 ورځ هم حکومت پلوه ځواکونو 14 تنه حکومت مخالفه په ډزو ووژل. رایټرز خبرې ایجانس د کرنل قذافی له خپل انګړ څخه چې وایي په کال 1980 کې د امریکایي صدر ریګن د انتظامیه لخوا په نښه کړل شوی و، په سرکاري ټلویزیون ولس ته کړې هغه وینا راغستې چې ویلي دي د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې به هیڅکله ماتې ونه مني. پین حال کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلنټن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت به د قذافی رژیم ضد مشن د ملاتړ کولو په دوام سره د دغه عملیاتو مشري د ناټو پر غاړه واچوي. نوموړي زیاته کړه ائتلافي ځواکونه د لیبیایي ځواکونو په مخه نیولو کې تر ډیره بریالي شوي دي. دا وینا لا هم د وخت نه مخکې ده، خو دا ده چې با ارزښته پرمختګ مو کړی دی. د تیرې اونۍ په پای کې د قذافی پلویانو په بنغازی ورختلو تیارې نیولو چې پترس کې به دغه خار د 200,000 وګړو ژوند له خطر سره مخ شوی وي. نن دغه ځواکونه په شا تمبول شوي چې په نتیجه کې ملکی تنانو ته خیر شوی دی. میرمل کلنټن د خپلو خبرو پر مهال د لیبیا پر ضد عملیاتو کې د عرب هیوادونو په ملګرتیا د خوښۍ په اظهار کولو سره هوډ څرګند کړ چې په راتلونکي کې به دغه ملاتړ نور هم پیاوړی شي. نوموړی همدغه راز تمه څرګنده کړه چې قذافی حکومت به د ملګرو ملتونو قرارداد ته په درناوي کولو له قرارداد سره تړلیو ټولو شرطونو منلو ته غاړه کیږدي. دا به قذافی او د هغه له نږدې ملاتړو پورې اړه ولري چې راتلونکي ګام به څه وي. خو یقینا چې موږ به ورته د یوې ښې فیصلې کولو وایو تر څو وکولی شي نه یوازې دا چې اوربند په صحیح توګه عملي کړي، بلکې ښارونه خالي کړي، پوځي عملیات ودروي او د اقتدار انتقال ته داسې ولاره جوړ کړي چې کرنل قذافی پکې نه وي شامل. په ورته وخت کې بیا د ناټو ویاندې میرمن اوانا لونګیسکو د بلجیم په سرخار برسلز کې خبریالانو ته د لیبیا پر ضد د یاد سازمان د عملیاتو په اړه وویل چې غواړي د خپلو هڅو په ترڅ کې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه ونیوي.
cut off the flow of arms and armed mercenaries
زمونږ د عملیاتو مخه قذافی رژیم ته د وسلو او اجیر سرتیرو د لیګد مخه نیول دي. مونږ خبر یو چې لیبیایي حکومت په 13 وختونو کې وسلې پیدا کړي او د کرایي عسکري کارولې دي او استخباراتي رپورټونه مونږ ته دا هم وایي چې دغه کړنې دا مهال هم دوام لري.
activity is continuing.
نوموړې وړاندې وویل د ناټو ملګري هیوادونه د لیبیا پر ضد یو موټی شوي تر څو د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک عملي کول یقیني کړي.
What you are seeing now is all 28 allies.
اوس مهال تاسو ګورئ چې د ناټو 28 واړو هیوادونو د لیبیا د عملیاتو په اړه یو ژوندۍ بحث پیل کړی دی. هغوی وار لمخه ګامونه پورته کړي سو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1914 قرارداد عملي کړي. او زما په فکر دا ډېر مهم دی چې ناټو متحد ده او لګیا ده عملیات کوي.
NATO is taking action.
له برسل څخه داسې خبرونه هم خپاره شوې چې خایي ناټو ته د لیبیا زده عملیاتو د سیاسي کنټرول حواله کولو په اړه د غړو هیوادو ترمنځ اختلافاتو سر پورته کړی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وسم د لیبیا په موضوع کې پاتې کیږو. د جرمني شپیګل ویپاڼې په خپل یو ریپورت کې د لیبیا د بنغازی ښار د دننه حالاتو تصویر ورکړی دی. بنغازی د حکومت ضد یاغیانو مرکز دی. د دې ریپورت مهم ټکي زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوي.
د جرمني د شپیګل ویبپاڼې لیکوال جوناتن سټراک د لیبیا له بنغازی ښار څخه په خپل رپورټ کې لیکي چې نړیوال خبریالان دا وخت د لویدیځي هیوادونو پر لیبیا باندې د بریدونو په اړه رپورټونه جوړوي، خو د پردیشاته د بنغازی په ښار کې بیا بل څه روان دي. د ده په وینا بنغازی چې د باغیانو مرکز دی، هلته د محافظه کاره اصلاح غوښتونکو د ځوانانو او د قذافي د پلویانو ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. په داسې حال کې کمپنیانې له ښار وتلی دي. د نوکریانو او په مجموعي توګه د پرمختګ نشټوالي انقلاب له خطر سره مخامخ کړی دی. لیکوال وایي ترڅو کرنل قذافي په واک کې پاتې کېدو موده زیاتوي، ترڅو سکولونه بند وي، کاروباري ژوند په ټپه ولاړ وي، نو داسې ډیر امکان دی چې انقلاب ناکام شي. جوناتن سټراک لیکي چې په تیرو څو ورځو کې داسې مثالونه رامخته شوي دي چې باغیان څنګه د انقلاب له دشمنانو سره مقابله کوي. د خلکو پر کورونو باندې چاپی وهل کېږي، همسایگان زورول سوی او مشکوک کسانو ته پانسی ورکل سوی ده. داسې تور لګیږي چې دا خلک د کرنل قذافي له لوري بیا فعال کړل سوی دي. له ښار څخه هغه خلک ورکیږي چې له خبریالانو سره خبرې کوي. د انټرویو ورکول پر وخت خلک خپل نوم نشودل غواړي. له تصویرونو اخیستو څخه یریږي. دوی له خبریالانو سره له لیدو ډډه کوي او ویریږي چې د دوی ټلیفونونه ټپ کیږي. د باغیانو ویاند عبدالحافظ غوګاوای په شار کې د کرنل قذافي 300 داسې ملاتړ دي چې لاسونه په وینو سره دي. د په وینا دوی په ګاډیو کې ګرځي او شاوخوا پر خلکو ډزې کوي چې دا ډول ویره خپره کړي. جوناتن سټراک وایي چې یوازې د کرنل قذافي ملاتړ نه، بلکې په بنغازی ښار کې باغیان هم خطرناک شوي دي. ډیری خلک د انقلاب په ورو پرمختګ پریشان دي. باغیانو یوازې پوځي پرمختګ کړی، خو په نورو برخو کې هیڅ نه دي کړی. ډیر خلک بیروزګار دي، لوی لوی کمپنیانې له ښاره وتلې دي. یو ځوان غیر یونس چې د جرمني په کمپنی کې کار کولی اوس نوکری له لاسه ورکړي. د باغیانو په اړه وویل، دوی ټول تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري او ودونه نه دي کړي. دوی له پوځي بیرک څخه په چورکل سوي توپکانو ویاړي. دوی د ځان په کنټرولولو نه پوهیږي. دوی ډیر زر غوسه کیږي. دوی وسله ترلاسه کړه خو خپل ځانونه ضایع کړل.
ګران اوریدونکو، د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړو چې د جرمني د شپیګل ویبپاڼې هغه راپور تاسو ته وړاندې کوي چې په کې لیکل شوی و د لیبیا د بنغازی ښار د دننه حالاتو تصویر، او هلته د بنغازی کې د حکومت ضد د یاغیانو د ژوند په اړه لیکل شوی و.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو تر اعلان تر مخه واوریدل چې په لیبیا کې اوس هم د اتحادي ځواکونو بریدونه روان دي، او هلته بیا د کرنل قذافي لخوا پر حکومت ضد یاغیانو هم بریدونه کیږي، په همدې اړه چې اوس په لیبیا کې څه حالت روان دي، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان په لیبیا کې د یو اوسیدونکي د یو استوګن کس انجینیر فاروق سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې له ده څخه د لیبیا د اوسني حال په اړه پوښتلې. انجینیر فاروق وایي،
بیگم راغلی وو تاسو داسې په خپل سترګو یا په اسپیټال کې یا بهر سے مړی لیدلی دی؟
تاسو خپل سے مړی خو نه دی کتلی؟ زخمیان جو بل تنان یا مړی خو تاسو نه دی کتلی؟
مطلب
صحیح ده. فاروق صاحب تاسو دلته پاتې کیږي دیرش کال راسي، اوس دې وخت کې په دغه ښار کې په ترابلس کې د خوراک څخه څه حالت دی؟ خوراک څخه څه کمی مخې ته راغلی دی؟
خوراک کم نارمل قیمت لري. دا خبر ورکول واړه دي وطن ته دي، ځکه چې سټیم دا نن نه چې دا لس کال امریکن امبارګو شوی، نو هغه ټایم هم د خوراک کمی نه راغلی او خوراک ګران شوی نه و. همدغه سیم سچویشن، خوراک کمی نه راغلی، د خوراک کم دا ګران شوی نه و. د هر یو قیمت خپل ځای باندې مسئول حکومتونه مغه دي سبورانه سبورانه کوي زم راځم رښتیا درته یم. او مغه دي چې کم دي نو اپیا 50 کې اچي سبورانه دي کنه، نو ټکس خو خپل ریټ لاغه خو سړی سمي شي دي. او دغه حالات
تاسو خو وختي مې ویل چې تاسو نه بنغازي سره 0 کیلومتر نه زیات لري ده، دغه شان ټریپولی وب تاسو نه لري وي، خو بیا هم کله ډېر څه معلومات د پاکستانی خلکو د پاره د ولس کله ډېر څه معلومات درته نه هغه څه حال احوال خبرې کې ټریپولی د بنغازي نه.
ګران اوریدونکو، په لیبیا کې یو میشت کس انجینر فاروق و چې د عالمزیب پوښتنې ځوابولې.
د مشال ریډیو خپرونې پردې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
ګران اوریدونکو، تاسو اوس زموږ خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. مشال رادیو ډاٹ کام باندې مشال رادیو موږ صدا ډول لیکو MASHAALRADIO. پر دې پته باندې تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. مشال ریډیو تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس د مېرمنو لپاره ځانګړي سوي اونیز خبرونه پلوشه ته وار ورکو. د پلوشه جوړونکې د مشال ریډیو همکار فرخنده وزیر ده. نو ګران اوریدونکو، راځي چې د نن پلوشه ځانګړي اونیز خبرونه ته غوږ سو چې فرخنده وزیر سره ټول کړی دي.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدون کوستا سو پروگرام پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هر کلی کوم. د ټولو اول رازو په افغانستان کې د خزو د ژوند په اړه د ریپورت تا په فارن پالیسی مجله کې انابت خین لیکي په افغانستان کې خزه د کورنی تشدد او زور زیاتی له عمله د سختو مشکلاتو نه تیریږي. د 2000 لومړی کال راهیسې که څه هم نړیوالې ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خزو لپاره د سر سوري او پناهګانې جوړې کړې دي، خو دغه هم خزې د زور زیاتی نه بچ ونه ساتلې او یو شمیر نجونې او خزې یا خو د دود دستور په نامه او یا د مذهب په نوم د مشکلاتو تشدد او جنسي زیاتی ښکار کیږي. د افغانستان په مزار شریف کې 40 دختران د خزو په یو مرکز کې وسوا داسې خزو پناه اخستې چې د کورنی تشدد او یا د کومې بلې وجې له امله یې کورونه پرېښودې دي. دا مرکز په 2000 کال کې جوړ شو. لیکوالا انا بادخین په دې مرکز کې د یوې 18 کلنې جنۍ حکیمه کیسه بیانوي. دا وایي حکیمه چې یو ډېره خاصه جنۍ ده، هم د څه باندې یو کال راهیسې په دې مرکز کې ژوند کوي. د هغې پلار مزدوري کوي او خپله لور یې د خپل یو جرم په ترس کې په روغه کې ورکړې ده، یعنی په سوره کې یو داسې سړي ته وعده کړې ده چې نه یوازې د هغې نه مشر وو، بلکې په حکیمه به یې ډېر ظلم او زیاتې هم کولو. دا هغه رسم دی چې د بشري حقوقو د سارن ادارې دیتا په افغانستان کې د ټولو نه یو بد رسم ویلې دی. حکیمه چې کله پلار په سوره کې ورکوله نو هغه یوازې د 14 کالو وه. حکیمه وایي د واده د یو میاشت تیرېدو وروسته د هغې خاوند به دا وهله ټکوله، او کله چې به هر سهار د کور نه وتو نو دا به یې په کور کې تاله کوله. د یو کال تیرېدو وروسته حکیمه د خپل خاوند نه وتښتېده، کور یې پرېښودو او د خپل تره کره لاړه، او بیا یې سمودا د خپل خور کره هم تیره کړه. اوس دا په دې مرکز کې ژوند کوي. د 40 دختران د قانوني چارو کارکونکي وایي دوی هڅه کوي د حکیمه د خاوند نه طلاق واخلي چې دا شان د خپل ژوند بیا د سره پیل کړي. لیکوال وایي په افغانستان کې چرته چې خلک په روایاتو او دود دستور کلک ولاړ وي، دا نور هم ګرانه ده هغه رواجونه ختم کړل شي د کوم نه چې د ښځو ژوند سخت متاثره شوی دی. او دا شان د حکیمه پرنګ یو شمیر جونې اوس هم د دغې رواجونو لکه سورخ کار کیږي.
تاسو پښتنو خویندو لپاره ځانګړی پروګرام پلوشه اوره.
اوس هم په کوټه کې د مشال همکار خدای نور ناصر د خزو ډاکټرانو مسلې په دې رپورت کې بیانوي.
د بولان میډیکل پوهنتون په صلاح و هغه شجینه ډاکټرې چې د بریالیتوب سندونه ترلاسه کړي غوښتنه کوي دوی ته د روزګار ورکړل سي، چې ورسره به د دوی په وینا که یو پلو د دوی بیروزګاری ختم سي نو بل پلو به په دې صوبه کې د مور او ماشوم د صحي ستونزې تر ډیره ځایه حل سي. د بیروزګاره شجینه ډاکټرو د کمیټې مشرې ډاکټر زاهده د چهارشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل
ایک جانب ته حکومت نئے میډیکل کالجز کھول رہی ہے جبکہ
دوسری که یوې خواته حکومت نوی میډیکل پوهنتونونه جوړوي، نو بلې خواته په سلها و ډاکټران دا وخت لا هم بیروزګاره دي. موږ ستاسو له لارې د حکومت وخت د واکمنو په ذهن کې دا خبره راولو چې نوی میډیکل پوهنتونونه چې په جوړېدو یې په اربا و روپۍ خرڅېږي، سره له دې دغه بیروزګاره ډاکټرانو ته روزګار ورکول هم ستاسو ذمہواری ده.
روزګار فراهم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری.
د خبریالانو د دې پښتنې په جواب کې چې د حکومت لخوا ویل سوی ډیرای شدینه ډاکټرې پر ځای د دې چې په یوه شاته پاته یا خپل سیمه کې کار وکړي پرمختللیو سیمو ته مخه کوي، او په پرمختللیو سیمو کې وار له مخه ډیرای شدینه ډاکټرې شتون لري. نوموړې ډاکټرې په جواب کې وویل تاسو موږ ته په یوې شاته پاته سیمه کې روزګار راکړئ، که موږ ولاړو نه بیا وایست، او بل هر کس د خپل ځان ذمہواره دی. که چیرې ما په یوه شاته پاته سیمه کې لګوي او زه نه ځم نو بیا تاسو پوښتلی سئ، بلکې موږ ټول دې ته تیار یو چې په هر ځای کې چې د حکومت خوښه وي کار وکړو، او بیا که چیرې دغه د شاته پاتو او خپلو سیمو خبره وي نو بیا له نارینه ډاکټرو څخه څوک ولې نسي پوښتی چې آیا تاسو په خپله سیمه کې کار کوئ که یا؟ دا خو یوازې زموږ لپاره نه دی. له دې سره مې له یوې بلې ښځینه ډاکټرې ډاکټر نورنامه څخه وپوښتل. هر کال څومره ښځینه ډاکټرې له دې میډیکل پوهنتون څخه د بریالیتوب سندونه ترلاسه کوي او له څومره کلونو څخه دغه ښځینه ډاکټرو ته کار ورکړل شوی نه دی؟ د دې ځواب داسې و.
تقریباً 2006 سے 2011 پوری دا 5 بیجز فارغ سوی دی. پا ہر بیج کی تقریباً 60 سے 70 انجنی وی شپیتہ سے اتیا پوری انجنی وی اور دا تقریباً گر دی فیمیل لیڈی ڈاکٹر سے دی دا بیروزگار دی. دا دی دا پارا دیر مطلب ڈاکٹر سے دی کوشش کرے تھے ہائر اتھارٹیز دا سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ دی گر سے کانٹیکٹ کرے دی. اگا ہمیشہ دگا وی سی مجھ سٹان کریٹ کو لیکن دوی تو سپور سٹان نے دی کریٹ کرے اور آخر کار دا ڈاکٹر سے مجبور دی سے اس پریس کانفرنس کئی اور مجبور دی سے
بلی خواته می د بیروزګار شدینه ډاکټرو د دې غشتنو په حق له د بلوچستان د صحت له وزیر عین الله شمس سره تماس ونیو. وای اسلام آباد ته تللی او نمبر یې 15 تلو. د صحت د څانګې له سیکرتر جلال خان مندوخیل سره می څو واره اړیکه ټینګه کړه، خو بیا هم راته وویل سول په ضروري غونډه کې دی. هلته د بیروزګار شدینه ډاکټرو د کمیټې زیاته کړه که حکومت ورته روزګار ورنکړ د دوی لخوا به سخت احتجاج پیل شي، چې د دې احتجاج ذمہ به بیا په خپله د صحت څانګه او حکومت وي، چې د دوی په وینا څو وارې ورسره ژمنه کړې خو تر دې دمه عملي سوې نه ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس هم راځو د ځوان سندرغاړي مسرت محمد مرکې ته. مسرت چې د محمدو ایجنسۍ اوسیدونکې ده او د ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسیږي، مشال ریډیو چې کله د هغې نه دا پوښتنه وکړه د کله نه یې موسیقۍ ته مخه وکړه، نو ځواب یې څه داسې وو.
جی زما خو په کله نه چې زه سندرې وایم د هغې وشو 2006 کې زه راغلی وم. زمونږ د مینوال داسې دي چې تر څو پورې یو ګانه نیمه هېڅ شوي نه وي که نه، نو هغه پورې دې نه پېژني یا نوګزدي ته تا هغه پورې ونته وایي دا نوې ده نوې ده. چې کله دې څه داسې مشهور سندره ټپه یا سره شي نو بیا دې وایي چې ښه اوس دا شته که نه. نو زما وخت ډېر کېږي خو ما خلک اوس ډېره پېژني.
ها، نو اوس مو خلک پیژني تاسو ویل، نو اوله مو کومه داسې سندره وه چې زیاته په خلکو کې مشهوره شوه؟
لومبنی سندره خو زما دا وه چې ملک ته پښتو دې سنم یو فیصله به کوو یارانه به کوو که نه. مخکې زما دا سندره وه، خو اوس چې کومه کلیک شوې ده نو هغه دار دې فتمونه دې په زړه پولیس لې
دا. راته ووایه چې کله تاسو سندرو ته رالی نو د ستاسو د کورنۍ یعنی د فیملی له اړخه ستاسو ته کوم قسم ریسپانس ملاویږي اوس چې تاسو سندرې وایي دومره په خلکو کې مشهورتیا لري، خلک مو پیژني؟
مخکې خو چې ستاسو خو زه راوتم نو نه راسره څوک پکې لکه خپل خپلوان چې کوم نو موږ خو مومندان یو بیا پښتانه یو، نو ډېر څه مسایل پکې راغلل، ډېرو پکې راسره مړي ژوندي نه کول، خو اوس شکر الحمدلله چې کوم یو ګورې زموږ طرف ته راځي که نه. نو اوس داسې مسئله نشته، مخکې راته وه فیملی اړخ نه او فیمیل ته ویم که نه، او خو هغه شوبز دی او خو هغه نور څه شعبه ده، خو فیمیل ته خامخا پکې تکلیفات دي. اوس شکر الحمدلله هېڅ هم نشته، بس امن دی.
مسرت مومن، تاسو ښایسته هم یې او ځوانه یې، نو ستاسو د فینز یعنی د مینوالو له اړخه تاسو ته څه قسم ریسپانس ملاویږي؟
نو زمونږ پښتانه خو تاسو ته پته ده د ټولر څه نه زیات په شکل باندې دغه لري که نه، او شکل تاثیر نه دي که نور څه تر کې ښه وي که نه، خو چې شکل دې ښه وي پښتانه دې خوښوي که نه. نو مینوال مې ډېر زیات دي او بس خوښوي مې ټول.
نو اکثره درته داسې کوم قسم خبره د مینوالو له اړخه زیاته راځي؟ لکه زیات درته خلک څه وایي چې سندرې وایي؟
بس ټول مې خوښوي او ښه ښه ریسپانس وي، لکه ښه دغه وي ښه ریسپانس راکوي او مینه لري را سره مینوال.
اوس خو چونکې تاسو خلک پیژني چې بهر ځای شاپینګ کوي، نو هلته چې خلک تاسو ویني هغه وخت کې دغه ستاسو لپاره یو ګران کار وي که نه؟ آسان وي چې د خلکو سره هم وړاندې شي او شاپینګ یا ځان له سودا هم کوي؟
لکه اوس یو نیم کس خو چې وپېژني یا بازار کې ډېر رش نه متاسف وي که نه، هغه وي یاله مسرت مومنده، خو چې بیا لکه ګڼه ګوڼه وي او څوک هم وپېژني نو بیا ډېر زیات مسایل راته جوړ شي که نه. ګاډي نه ګیر چاپېره راته وشي او څوک اوتوګراف واړي او څوک وایي مونږ پکچر تصویر وباسو که نه، نو لږ ډېر تکلیفات پکې وي. لکه مینوال بعضې نیم یو داسې کس وي چې به دې تنګ کړي که نه په دې باندې، چلو مسرت مومن د ګاډی به پسې ورخوشې که نه، درپسې لګیا شي ګرځي درپسې، نو هم لګي چې داسې ښه خلک را باندې تېر شي او راته ووایي چې یاره مسرت مومن زمونږ ډېره خوښه یا ستاسو ګانه مې خوښېږي، نو هم راته لګي. خو بعضې یو نیم پکې داسې وي چې هغې راته بیا لږ ډېر ټینشن هم راکړي که نه.
دا راته وایي چې په داسې حالاتو کې یعنې په موجوده وخت کې په پښتونخوا صوبه کې د یوې ښځې لپاره د یوې جنۍ لپاره سندرې ویل څومره اسان یا څومره ګران کار دی؟
د پښتونخوا کې خو د ټولو نه ګران کار دی، ځکه چې نه ګرځېدی شي او بیا نن سبا د پښتونخوا چې کوم حالات هم دي نو هغې سره بالکل نه ښایي دا کنه. خو بس د نصیب تقدیر خبرې وي، کوم ټایم چې مونږ سندره کوله هغه ټایم خو شکر دی امن و، خو بس بیا دې الله پاک امن راولي، د پښتونخوا حالات به انشاءالله بیا هم ښه شي.
دا راته ووایي چې مسرت محمد په کور کې څه مصروفیات لري، یعنی په کور کې څه کوي؟
زه بالکل یو ټیپیکل غونډه کې کلیواله غونډه کې جنۍ یم، خو بهر یم، خو مسرت محمد یم، اکثر مې خلک هم نه پېژني. خو زه بالکل ما ذهن او زه ښکارم هم داسې کلیواله غونډه کې، کنه که مونږ یو مومندان یو نو خبرې هم داسې شړلې بډلې دي او کپڑے هم مونږ غټې غټې اچو. نو کور کې خو بس د کور ډېرو خلکو نه خوري تپوس کې چې د کور کار کې یا کور کې څه مصروفیت لري، وایي چې نه 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 زه خو کار نه کوم، ما ته چې ټایم ملاویږي د کور کار هم ورسره کوم، پخلی هم ورسره کوم، او بس یو کوله کورنۍ خبرې یم. نو
ډېر ښه، دا راته ووایي چې تاسو له د پخلي خبرې وکړې نو زیات څه ښه پخولی شئ؟
زیات دا وریجې او چرګ باندې چکن بریانی بیا پس هم ښه پخولی شم، کړایي وغیره او چې څه وي بس هر څه چې ډېرې ښه پخوم.
ښه ښه زهیده، دا راته ووایي چې کوم پجامه په بازار کې مو کوم رنګ زیات خوښیږي؟
زما چې دې مونږ چې په دکان باندې ورننوږو زمونږ سور او شین او تور کلر کنه، دا هم د مومندانو نښه ده. نو زما سور کلر ډېر زیات خوښېږي کپړو کې او تور ښې کپړې مې خوښېږي.
که دا راته ووایي چې مسرت مومند په ذاتي ژوند کې څنګه یو سړی غواړي یا د واده په اړه مو څه خیال دی؟
د واده په اړه خو د هر چا ښه خیال وي، او زما چې لکه ښه صفا صفا خبره به زه وایم چې ښه سړی وي، ما سره ډېره مینه کوي او دروغ نه وایي، که نه دروغجن سړی زما په دې دنیا باندې سخت بدي شي، سخت مې نفرت سره دروغ نه کو. غریب وي که مالدار وي هغه زما لپاره فرق نه کوي، که نه خو زه یم چې رښتونکی وي، چې رښتیا وي، چې ایماندار وي.
مسرت مومند چې ستاسو خور عروج مومند چې د هغه هم سندرې وایي، د هغې سره مو په کور کې څنګه تعلقات یا هغه د خویاندو په رنګ د یو بل سره جګړې کوي که نه؟
بالکل زما د هغې هر وخت جنګي په سونه سو باندې، او په کور کې لکه د هغه چې ځانه کوي نو د هغې دغه هم ولما ورکړی دی، که نه مشوره هم ته ما ورکړې ده چې دغه وکړه ځانه وکړه نو کېدای شي نور هم ښه شي، که نه هغې خو به کمپیرنګ کوو. خو هغې اوس گانې شروع کړې دي، یو گانه یې ډېره زیاته مشهوره شوې ده، که نه ډېره ښه لګېدلې ده خلکو باندې، لالی راغلی دی. نو د شوبیز طرف ته خو لکه زمونږ څه جنګ مونږ کې نه وي، لکه چې د سټیل طرف ته وي چې لکه دا گانه به ته وایي یا به زه یم، دغسې څه جنګ مونږ هم نه وي. باقي کور کې خو پنجرونه جنګ کوي، نو بس هغه ما نه ښه شوه ده، خامخا څه لکه د رانوالی هم کړي او جنګ هم کوو.
ښه ښه، مسرت دا راته وایي چې په کور کې ستاسو چونکې د عروج نه مشره یې، په کور کې ستاسو څه ذمواری دي چې ګناغه ستاسو په سر وي او هغه تاسو ته کول وي ضروري؟
نو دا کور کې خو لکه تا پته ده د کور خو ډېر کارونه وي او د کور ډېرې ذمواری وي، او زما مور دی الله پاک لري، الله دې ژوندۍ لري، دا ټول کار خو د هغې دی د ذمواریانو والا. مو خو بېغمه خوبونه کوو، کور ذمواری داسې په ما نشته او چې وینو ګورو سره. نو
ښه ښه، دا راته ووایي چې کومه سندرغاړې مو په پښتو کې کومه ښځه سندرغاړې مو زیاته خوښه ده؟
پښتو کې خو د ټولو نه ښه سندرغاړي به زه ووایم نازیه اقبال ته، هغې نه ښه سندرغاړي پښتو کې په مخ کې وه، وی به خو را روان وخت کې ما ته نه ښکاري چې د نازیه اقبال نه ښه سندرغاړي به پښتو کې را شي. او بیا بله خبره به دا وکړم چې ځانه دغه خفه نه شي، غزاله جاوید زما ډېره ښه ملګرې، ډېره ښه خور مې ده، دا دواړه د پښتو ډېرې ښه سندرغاړي دي.
دا راته ووایي چې تاسو به خپل مینهوالو ته خپلو اورېدونکو ته کومه یوه داسې سندره اوس په خپل آواز کې ډالۍ کول غواړی که یو څو لاینونه راته ووایي؟
منانه راغلې دې خدای پورمي کسوال نه چې واپس را نه لړم شي، خدای وکړي بارانو نه خون کوي ډېر په باران کې دی دنو نه. منانه راغلې دې خدای پورمي کسوال نه چې واپس را نه لړم شي، خدای وکړي بارانو نه.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رډو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم
هو ورشه
که پښتو وایې مشال رادیو واورئ